درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځې غونډې او د افغانستان د ولسمشر د څرګندونو په باب راپورونه لرو خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شبر چمتو کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د شخړو روانه کچه د منلو نه ده. ولسمشر اشرف غنی د افغان لانجې د حل لپاره پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او د ایران په جنوب لویدیځ کې زلزلې شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل د ناتو د دیشو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبري کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي څو دا هیواد په سولې او ثبات کې وي.
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیات دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
شغل پرایس زیاته کړه چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د ناتو دفاع وزیران د چیرې چې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي که خپل پوځیان له دې هیواده بهر کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي شخړې د حل لار نه ده او د افغانستان د کړکیچ یوازې له سیاسي لارې هواریدای شي. شاغلی غنی نن د جنوا د کانفرنس د شمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتې شي هم اغومره د جمهوریت ملاتړ ډیری شي.
خشونت رای حل سیاسي نیست.
شخړې سیاسي حل لار نه ده. سیاسي حل لار هر ارخیزی موافقه تا ارتیا لری چه پکی خپلواک و لسواک افغانستان تثبیت وی دستی چه ملی وحدت پکی وی او هر افغان شزه نارینا معشوم او ځوان ځان د هغه څشتن وګړي.
افغان ولسمشر په داس وخت کې د شخړو د درېدو خبره کوي چې د افغانستان حکومت او نړیوالو هیوادو او بنسټونو د غوښتنې سربیره په افغانستان کې شخړې نه دي کمې شوي. په کابل کې نن دوی چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووشل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرس وویل لومړۍ چاودنه د سرای جالی په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوطه وشوه چې څوک پکې نه دي وشل شوي. فرامرس زیاته کړه چې دوهمه چاودنه د کابل پوهنتون پر سړک په یوه شخصي موټر کې وشوه چې یو تن یې ووشه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همدارس د چین او روسیې له لورې لاسلیک شو له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیم له غني کولو لاس واخلي په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو پر ایران بیرته بندیزونه ولګول او وی ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو په لټه کې دی او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. بلینکن تیره میاشت ویلی وو چې د غوړې د متحده ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږی له ایران سره د یو پیاوړي او وشتمهاله تړون د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت په شارګوټي کې د 15.6 ریشتر په کچه د پرونی زلزلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لښ تر لښه 24 تنه ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون په سیمه کې د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په سی سخت او بیا سوچ شارګوټو کې خلکو لویر خپل کورونه پریښي دي. په سیمه کې برېښنا او بقته شوي دي. سی سخت د پلازمینې تهران په 1500 کیلومتر کې پروت دی چې نږدې 6000 استوګن لري. د ګورجستان سر اعظم ګورګي ګاخاریان استعفا وکړه. دا استعفا وروسته تر دې وړاندې شوه چې د دې هیواد د اپوزیسیون تر ټولو مهم مشر ونیول شو. د تبلیسي محکمې پرون د تحریک او ملي وحدت د ګوند د مشر نیکا میلیاد له توقیف سره موافقه وکړه. دا پریکړه د دې سبب شوه چې د مخالف ګوند ټول غړي د پارلمان غونډه تحریم کړي او پایله دا شوه چې نن سر اعظم خپل استعفا وړاندې کړي. روسي خبر دا چې د جرمني په پلازمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلې دي. د برلین پولیسو په ټویټر کې لیکلي دي د بیړنۍ څانګې او ځانګړیو ځواکونو په سلګونو تنو نن سهار وختي په دې عملیاتو کې برخه واخیسته. پولیسو وایي د عملیاتو علت د عربانو او چچنیایانو ترمنځ د 2000 کال په نومبر کې ترسره شوې شخړې او هغه تحقیقات دي چې د وسلوالو او مخدر موادو لپاره د برلین لوی څارنوالي او د مالیاتو دفتر ترسره کړي دي. شپیګل مجله خبر ورکوي چې دوه تنه د یوې جنایي ډلې په تړاو نیول شوي دي چې په سلګونو غړي لري.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د ناتو دفاع وزیران نن په خپل آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه ده. ډیری افغان بزګر د ورشتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم کې با اویا سانتي 15 سانتي واور بل پاسه په پرتا و. نن واور نسته، په نن دولغنم لوس ولال دي.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړي، د کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
داخله به مصرفې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملګری منځي مطالعه ته.
د دې یو جنو نور موضوعات ترڅنګ به ونیس پروګرامونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو باندې يرغلونه وکړي. ښاغلی سراج همدارس ویل که پر طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشار را نه وستل شي تر راتلونکي میاشتې به د تاوتریخوالي کچه نور هم زیاته شي. له بلې خوا د افغانستان ملي امنیت په لومړي ځل د همکارۍ او همغږۍ زیاتولو لپاره د امریکا او پاکستان په ګډون د منځنی آسیا هیوادونو سره غونډه کړې ده. د ازادي رادیو خبريال همدا شیبه د دې موضوع په اړه د ټلیفون لاري نور جزئیات را سره شریکوي.
تاوان صاحب، احمد ضیا سراج د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس دی. نن د یو شمیر خبريالانو سره غونډه درلوده او په خپلو خبرو کې یو شمیر مهم موضوعات یاد کړل. هغه وویل چې د طالبانو یو شمیر مشران چې په وروستیو کې د افغانستان له لویدیځ څخه د پاکستان کوټې ته سفر کړی و، هلته یې امر ترلاسه کړی چې د پسرلي او همدارنګه د دوبي په را رسېدو سره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول کندهار، روزګان، زابل، هلمند او همدا ډول پرنګرهار په ځنګلي ډول د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې چې حصارک او شیرزاد دي او عملاً په جګړه روانه ده، په دې باندې يرغلونه زیات کړي څو د خپلو مشرانو لپاره یو تلپاتې پټن ځای پیدا کړي. خغلی اسراج دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بیا چمتو دي څو د طالبانو دغه پلان چې جوړ کړی دی لمنځه یوسي او د افغانستان د خاورې او د افغانستان خلکو به په بشپړ ډول باندې ساتنه وکړي. یا سراج د افغانستان د ملي امنیت په استخباراتي برخه کې په سیمه ایز او نړیواله کچه باندې د همغږي او همکارۍ او د اړیکو پراخېدو لپاره هم اشاره وکړه. وی ویلي چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان او همدا ول د پاکستان او متحده ایالاتو په ګډون باندې د سشن بیا چهار د دوشن بیا سشن بیا پورې باندې غونډه درلوده او په دغه غونډه کې هغه اصلي هدف او تمرکز یې پر دې باندې وسو د استخباراتي اطلاعات او تبادله وشي تر څو شي کولای شي تر هغه یې بخونی ول شي او هغه بریدونه چې پلان کیږي لمان زولاد شي. هغه سراج دا هم ویل چې د همدا اوس په افغانستان کې نږدې 10000 بهرني وسوال سچ کړي کې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله یاد کړه، د تاجکستان اسلامي غورزنګ ډله یاد کړه، د ترکستان شرقي وسوال ډله یاد کړه چې دوی غواړي د جګړو په کولو سره دغه جګړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته ویسي. خو د همدغه غونډو نه یو هدف هم دا چې دغه وسوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. هغه د القاعده او د طالبانو اړیکو ته هم اشاره درلوده. وی ویل چې په افغانستان کې هم دا اوس نږدې 10 او د القاعده وسلوال شته دی او عملاً د طالبانو سره پورا نږدې او ستراتیژیک اړیکې لري. دا خبره ده چې په دې ورسیو کې د امریکا سناجرګي، د امریکا دفاع وزارت، پینټاګان او همدارول ځینې نور مهم ادارو جو بایدن تکړه ده چې البته ملګرو ملتونو هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه لري پرې کړې. خو د طالبانو ویان چې غلام مجاهد ازادي راډیو سره په زلونو دا خبره رات کړی دا ویلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هو په روسا طالبانو له هر بهرنی دل سره خپل اړیکې پرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس دا مال د تاوتریخوالي د زیاتېدو په برخه کې خبرې کوي چې عملا تاوتریخوالي په افغانستان کې روان دی او ورسره بلې نه یوازې دا چې هدفي وژنې زیاتېږي بلکې یو شمېر لویو هغو بیزون یعنی ځامي مرکزونو باندې هم بریدونه پیل شوي چې طالبانو له امریکا سره پکې هو کړه کړې و چې په دغه مرکزونو یا هم لویو خارونو باندې بریدونه نه کوي. څاروان صاحب
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې مو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس احمد ضیا سراج د څرګندونو جزئیات واوریدل. د ویلي دي چې طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، روزګان او ننګرهار ولایتونو باندې يرغلونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ښاغلی غنی دا خبرې نن په ارکې د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د تعهداتو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړې او ویل فساد ورته د منلو نه دی. نور حال په دې راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د فشار وستلو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه اړتیا احساسیږي. ښاغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په ارګه د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د ژمنو د سارنې او پلي کولو ورکشاپ کې چې کابل کې میش د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او د سازمانونو استازو ګډون کړی وو وویل تاوتریخوالی حل لاره نه ده.
په هغه اندازه چې تاوتریخوالی زیات شوی په هغه اندازه د جمهوریت حقانیت هم ثابت شوی او د احترام وړ ګرځېدلی. تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده بلکې سیاسي حل لاره هر اړخیزه هوکړه غواړي.
ښاغلی غنی وویل د اسلامي نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانې وژنې او ځانمرګي بریدونه ناروا بللې او د افغان حکومت حق ادعا ثابته کړې ده. ولسمشر غنی داسې مهال د تاوتریخوالي یادونه کوي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکې تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده او له طالبانو یې غوښتي چې جګړه بنده کړي. طالبانو بیا ویلي د تیر په پرتله او د دوحې د هوکړې له مخې په لویو ښارونو او لویو نظامي مرکزونو بریدونه بند کړي دي. د جنیوا کانفرنس کې د افغانستان حکومت یو مهم ژمنه له فساد سره مبارزه وه. له همدې کبله ولسمشر غنی په دې غونډه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. هغه وویل فساد ورته د منلو نه دی او امر یې کړی چې په دې برخه کې دې عدلي او قضایي ادارې قوي عمل وکړي. د محمد اشرف غنی په خبره یو اقلیت چې په فساد کې ښکیل دی باید اجازه ور نه کړل سي چې د یو ملت راتلونکی تباه کړي. ولسمشر د هی حکومتوالی په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان طرحه یاد کړه چې په جوړېدلو سره به د اداري او مالی تشکیلاتو بڼه بشپړ بدلون وکړي.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شوه.
د مالی د ورکه سیستم الکترونیکی شوه. په څلورو میاشتو کې بعد معاشونه ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتو بڼه باید بشپړ بدلون وکړي. د دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. پورس کې 15,000 الکترونیکی پیژن پاڼې وشل کیږي. د یو ډیجیټلی افغانستان تر اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د غونډې ته په وینا کې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هغه تحلیل ته په اشاره چې ګنې د مرستو 60% بهر ته ځي ولسمشر شروول په دې کې بهرانيان نه بلکې خپل هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي ملامت دي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 14 میلیارد ډالرو مشروطه ژمنه وکړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا دی چې د مرستې باید د فساد له امله ضایع نه سي او پر هغو لومړیتوبونو ولګول سي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري.
د 2000 جنیوا کانفرنس د ژبنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ ته د ولسمشر غنی د سرګندونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي روانه کچه د منلو نه ده. د دې وزارت وایاند نیټ پرایس د سرګندونې داسې مهال وکړي چې نن د ناټو دفاع وزیران د خپل آنلاین غونډې په دوهمه ورځ له افغانستانه تر می میاشتې پورې د دې تړون د ځواکونو د بشپړه استلو او یا هم پاتې کېدو پریکړه کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انګراندي کوي چې دا شیبه را سره په استودیو کې ده.
کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان څخه په افغانستان کې د ناټو د قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي وکټ او تریخواله راکم نشي، دا به د سولې د خبرو بریالیتوب ډیر ستونزمن کړي وپوښتل شول، هغه ویل له دې سره چې افغانستان کې تاو تریخواله د منلو ترکچې د نه منلو ترکچې لوړ دی موافق دي. نیټ پرایز زیاته کړه په افغانستان کې د شخړو وسنۍ کچا د منلو نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم دا راځول چې هیوادې د افغانستان قضیه کې ل خپل متحدانو سره ل نږدې په همغږي بوخت. هغه چې پرونی په واشنگټن کې خبري اعلان او تڅرګندونه کولې، په دې برخه کې د ناتو د دفاع وزیرانو نننې غونډې ته اشاره وکړه چې د په وینا د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین پکې د ناتو د نورو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د افغانستان څخه د ناتو د سرتیرو د استلو یا پاتې کېدو په اړه بحث کوي. د نیټ پرایس په وینا د ناتو د دفاع وزیرانو د نننې غونډې موضوع به هم دا وي. نوموړي وویل موږ به خپل په خپل سیستم کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وارزو او دا به معلومه کړو چې په کښکیلو طرفونو هغه څه چې هوکړه پرې شوي څومره عملي کړي. نوموړي په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بلینکن به د طالبانو سره حماس مستقیم لکه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې کښکیلو کښکیل شي وویل
Well, we agree with the fact that violence is unacceptably high.
نیټ پرایس وایي ښه د سولې خبرې روانې دي. موږ او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټیم د دې روانو خبرو ملاتړ کوو. زه په دې وخت کې د طالبانو سره د مستقیمې ښکېلتیا په اړه د ویلو څه نه لرم، خو موږ د روانو خبرو ملاتړ یو. هماسې چې د یمن په اړه مې یادونه وکړه، زموږ هڅه دا ده چې افغانستان ته د دوامداره مذاکراتو په چوکاټ کې سوله، امنیت او ثبات راولو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د ناتو دفاع وزیران نن پر دې بحث کوي چې طالبانو سره د امریکا د شبه هوکړې سره سم له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي کنه. ناتو په دې اړه داسې مهال یو پریکړه ته د رسیدو پر سر بحث پیل کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې چې ورسره د ناتو د سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د امنیت د لا خرابېدو اندېښنې سوا شوې. د ناتو د دفاع وزیرانو داد بورسنۍ غونډه له هغې راوروسته چې په امریکا کې جو بایډن د ولسمشر په توګه واک سنبال کړي لومړنۍ داسې غونډه ده چې جوړیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول د ځینو امنیتي تضمینونو په بدل کې بهرني ځواکونه د روان کال د می تر میاشتې له افغانستان څخه ووسی. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې په سپتمبر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره له دې هیواد څخه د ناتو د سرتیرو د وتلو په صورت کې د حالاتو د لا خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې دي او دا اندېښنې د ناتو د غړو هیوادو نو زینو چارواکو هم شریک کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بڼلرونکي اندیشمن دي چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت کبل به راتلونکي کال د باغونو او مزکو حاصلات کم شي. دوی وایي چې وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي، شای فصلونه یخ ووهي او لمنځه لاړ شي. نور حال په دې راپور کې
و هود اتول لاسو دغه ګول اوس پروت دی یخلې وجه نه ختم سه او موږ د حکانان بسانیان بولاړو.
دوه سل وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابو ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د وای په وجر بزمکه بڼ کې د مڼو بادامو او یوشمیر نور میو سلګونه ونې کینولې او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې. خوای پروان ژمي کې د واورو د نه اوریدل عمل د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیشمن دی.
دغه ټیم کې با اویا سانتي 15 پیته سانتي واور بل پاسه په پرتا و. نن واور نسته پی نن دل غنم لوس ولال دی کېدا شي دا غنم لمنځه لاړ شي. شپتل ورشکي لمنځه لاړ او د منو او د نا کو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخ تان جديده. کدا غټه یو شل راځي روسته نورم زوندې شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالي باغونه ټول مابینه کېدا شي لاړ شي الله دې نه.
مین وای د خپل 12 کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندې شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دی د بزګرانو لسنیوای وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوي تخمونو او سره په ویشلو سره دی په راتلونکو کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند د خیر دی او کال خو به دغه شتیر کو دا بند موږ ته جوړ کی، په دوم قدم کې تخمونه را کی، په دریم قدم کې د موږ سره سره وکی را کی، همکاري را سره وکی.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسولینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړیدو لپاره هم ډیر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړی او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسد الله په کوټي سنگي کې په خپل دکان کې د 350 کتابونه ایشي او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. د وی هدف په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. نور حال په دې راپور کې
دلته یوازې د نارینه و د ویښتو جوړولو او سنگار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسد الله په خپل دوکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان یې د خپل وار تر رسیدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 چوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي او ډیری یې د خپلو پیسو اخیستي دي. اسد الله چې 15 کلن دی له هېواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو او کسب و کار ته یې مخه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډیر کمزوری دی او د کتاب لوستلو په خاطر یې د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیولی دی. اسد الله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي د سره هم شریکوي، دی ترې ډیر څه زده کوي او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه پاڼه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې دا خلک هم یو څه زده کړي. دا خلک به مصرف یې 10% تخفیف مې دو په نظر چې دوی نور هم علاقه مند سي مطالعې ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې وسې نه رسیږي د یښتو جوړولو په خاطر، محصلین چې دلته موږ ته راځي مسافرین دي. هغه د پاره هم ډېر ښه داسول چې هغوی مطالعه وکړي، یو څه موضوع زده کړي. جالبه به سي د خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
د اسد الله مشتریان هم په شوق سره د دې دکان ته ورځي. مشتریان دغه کار ستایي او وایي چې په داسې حالت کې چې جنګ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وایي
فرهنګ کتابخانه یک فرهنګ بسیار عالی است که متاسفانه
د کتاب لوستلو فرهنګ یو عالی فرهنګ دی، خو په خواشینۍ سره چې زموږ په ټولنه کې دود نه دی. له خپل ملګري مننه کوم چې دغه نای خانه او کتابتون یې جوړ کړی دی.
یو شمیر کابل ښاریان د کتابتونونو ډیروالی او کتابونو ته لاسرسی مهم ګڼي او وایي باید د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هر څوک تر خپله وسه پورې خپل مسؤلیت ادا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روان خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کورکلې لرو، خو په یاد لري سبا له 2 بجو د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې به د کندوز والی ستاسو درنو اوریدونکو پښتنو ته هم ځواب ووي. د خبرونه وخت په یاد لري سبا د ماسپخین له 2 تر 3 بجو ولایت په ولایت خبرونه. وسم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام د تهدید په اړه خبري کړې دي. دا په داسې حال کې چې ویل کېدل نتانیاهو په امریکا کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره جوړي اړیکې درلودې او له همدې کبله د بایدن له ادارې سره اړیکې سړې وي. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
در اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 18 نیټه په یوه اعلامیه کې ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نتنیاهو د ایران د تهدید او کووید 19 د وبا په اړه خبرې وکړې. نتنیاهو د امریکا له هغو اخیری متحدانو و چې جو بایدن ورته تلیفون وکړ. جو بایدن د جنوري په 16 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نتنیاهو د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ټینګي اړیکې درلودې. ویل کېدل ټرمپ د اسرائیل په ګټه ایجنډا پر مخ وړي او ګڼ عرب هیوادونه په اروپا او نورو ځایو کې هم د امریکا متحدان یې په غوسه کړي وو. ټاکل شوی ده د مارچ په 23 نیټه په اسرائیل کې انتخابات وسی. له امریکا سره د اسرائیل اړیکې د دې هیواد رای ورکوونکو ته خورا مهمې دي. له جو بایدن سره د تلیفوني خبرو په اړه لومړی د نتنیاهو دفتر خبر ورکړ. د ده دفتر دا خبرې ډېرې ښې بللې دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو د اټومي وسلو جوړولو په برخه کې د ایران پر تهدید د کووید 19 د بحران د مخنیوي او له عربو هیوادونو سره د اسرائیل د نوې موافقې پر پراختیا خبرې وکړې. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال جو بایدن د ټرمپ پر هغه پریکړه انتقاد کړی و چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه امریکا وایسته. نتنیاهو د ټرمپ د دې پریکړې ملاتړ کاوه چې په نتیجه کې امریکا د اسرائیل پر مهم مخالف ایران سخت بندیزونه ولګول. بایدن په علنی توګه ویلي تر دې مخکې چې د بندیزونو لیرې کولو د احتمال په اړه د اداره بحث وکړي، ایران باید د 2015 کال له موافقه سره سم چلند وکړي. تهران له امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او برتانیې سره په موافقه کې توافق کړی و چې د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام درولو په بدل کې به قرباني بندیزونه لري سي. ایران تل دا خبره رد کړې چې اټومي وسلې جوړول غواړي. ورسته له هغه چې ترامپ له دې موافقې تیر سو، تهران هم له موافقې سرغړونه پیل کړه.
تاسو لا پیغامونو
زه اریا ګل خو څخه تاسو ته دغه پیغام پریدم. هله دا چې نشر کې یې چارواکو ته ورسوي. دا یو نیمه اونۍ کېږي چې موږ ټول لارې بندې کړې په دې خاطر چې دا ترانسپورت ولسمشر په خپل فرمان ورکړی و بند کړی و د افغانستان په داخل کې، او دغه ترانسپورت سرحدونو ګمرکو ته اړولی و. ترانسپورت باندې کوم سرحدونه چې دي شیرخان بندر، تورخمه، ویراتان او داسې نور دې وته کړی په داخل کې بند کړی و. دغه نوی وزیر ته چې رایه ولسی جرګې ورکړه، دغه بیا دا ترانسپورت پرانیستل افغانستان په داخل کې. ایله مې له ولسمشر نه یا ولسمشر لومړی مرستیال څخه دا ده چې دا ترانسپورت غمو کې موږ ته ډېر په عذابي مخکې به چې دولت او کمیشن کې دی وسل د بریزر اخلي د بلکړې د دا مالیا دوه برابره کړې ده. موږ هیله کوو ازادي رادونه چې دغه پیغام موږ چارواکو ته ورسوي.
زه ساسي مشره خو د لښک داخلي نظام ته ولې د مکانانو نو څنګه وګورم نه وي ولې نه را نه د کی زه بس او تک چې دی ولار دي در کو دوا و درې مکانانو نه ګرځ کړی دي. مو دا کو په کنه نه لرو شز می چې سری نه یو کنه نه لري چی شنه لري ولې د مکانانو نه نه د کی زه ولې دا پوسټوال نه سولې ولې پوسټګر په سي زمي خیر زه اش کې زه یې کړم دلته کې سپټي ورته کې دی دی ورته کې دا مکانانو چې سندې دیوارو دې دا مکانانو نه یوازې دي مو کور ځای له ژوند نه رو ایالونه له پر موږ باندې جاري بغاري وي. دا بس تاو تک چې دی انت ولادي کړې دا داش نه څه کې دار نه نه څه کوم خوري ما دا زوی راځي دا غږ پیغام دې چې ما आवाज در شو مشرانو د رغو پر دې ورسي جره مننه دا زوی راځي چې خو په ما
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې لاندو خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کله خوس احمد شبر د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د ناتو د ډیر شو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبري کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل شخړې د حل لار نه ده او د افغانستان کړکېچ یوازې له سیاسي لارې هواریدلی شي. شغلی غنی نن په کابل کې د جنیوا د کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتېږي هماغومره د جمهوریت ملاتړ ډېری شي. په کابل کې نن دوی چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوري ډیپلوماټان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت فشارګوټي کې د 15.8 ریاکټر په کچا د پرونی سلسلې لامل د ایران د رسنیو په وینا لشتر لږه چلبیش تنه ټپین شوې دي. د ګورجستان سریازم ګیورګي کاخاریا نن استعفا ورکړه او د جرمني په پلاسمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلي.
دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په افغان لوبغاړو کې داسې توپ اچون کې یا بالران موندلی چې د توپ اچونې سرعت یې 140 ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل د چټک توپ اچونکو د موندلو په دوو پړاوونو کې و داسې توپ اچون کې موندلی چې د توپ اچونې سرعت یې له 115 پورته ان تر 140 پورې رسیږي. دغه بالران سلورې د وسنی پړاو او درې د مخکنی پروسې څخه غوره شوی چې د کرکټ بورډ له قوله د لا روزنې په مخه یې هندستان ته لیږي. په کابل کې د تکواندو یو لسم پړاو یا ITTAF سیالۍ پیل شوې. د افغانستان بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ نن سوله د ټولو لپاره تر شعار لاندې پیل شوې. د ښاغلي عارف په خبره په دې سیالۍ کې د کابل سلور ورزشي ټولنو 200 خزینه او نرینه ورزشکارانو په 15 ډوله سنی کټګوریو کې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د کابل ټاکنیز لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکلو په مخه د بدني روزنې 1500 کسیز جمعیازم کې وشوې. د پرتګال پورتو فوټبال لوبډلې د اروپا ورزشي کلبونو جان سیالیو کې د ایتالیا یونټوس لوبډلې ته ماته ورکړه. د ورزشي سایټونو راپورونو کې راغلي د پرتګال پورتو لوبډله 2-1 پر وړاندې د ایتالیا یونټوس لوبډلې باندې برلاسي شوه. د پورتو لوبډلې په لومړۍ دقیقه کې لومړۍ او نیمه دقیقه وروسته دویم ګول وکړ، خو د یونټوس لوبډلې په 8مه دقیقه کې لومړۍ ګول وواهه. د دواړو لوبډلو د بیرته ستنېدو لوبې به د ایتالیا په تورین کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چېرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې مایی پکیږي. بیا تاسو تم په دې نامه خلق خبره
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منو بدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاس ور کړی دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بعد مرغ ځینو معلول ماشومان سره نه یوازې دا چې ښه چلند نکیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بد نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خمه میگم ولې په ماین باندې ورته فرمان کې همزولي راته وایي ګوډا لاندا شالا بیا موږ ورته وایي دا خبره مو کاوه په موږ باندې باندې لګیږي خو موږ به سې اوسې کاره کتی کاوه کو سکو او کلرګه او بس پی وهینو.
پلار هم بده لگیږي، پرون هم بده لگی، پټول هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې کنه؟ بده وایي چې نوم یې ورته واخلي چې پلان یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پې ده وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
شره درې غو تیم لري سوی بس دلر زار کوي بس په کلخ تک شنهسته بس دا درې کال کې سينه وره رسه وسګره په سخانې فل قربان به ګانه چې راس په رف سخانې ودسته وای دا د شاله ته ودا سي دا وکي.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اړه ورته چې د موږ رکانت لای نه سي ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه.
ته په خاري څه ویدي؟
یو چې په خاري شته؟
نه
مګ ته څه کجوړول شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړوله بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکی مې خو خپکی مو خای نه شته خای نه شو زولته وای کله خو ځنګ ورته کنه خدای دې توسم د غاریک.
د کابل اوسنګي نقيب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونزوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو وصول کوي که چیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کړئ یو خدای د چې دی مایي سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د ګډان کیږي مایي پکیږي بیا تاسو تم په دې نام خلق خبري زیات زیات منی اسید بیخي د سه کم ماشومان څنګه یا لومر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدای خبره منی چې بالکل باید مونږ د خلکو سره خو وصول باید.
ارواپوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت پسترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغه هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. لن موري سره مو مرکه کړي وخته غواک شي.
زه دوه ډول د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل لاس ور کړی دی، بدن برخي لاس ور کړی دی، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دی کوم بل سنځو ته پیسې ده، یا مورځتي ما یو دی دا خپل یو فیزیولوژیکی بنسټ لري یو سایکولوژیکی بنسټ لري. معمولا مېندې چې دی د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه وروسته کوم رواني وضعیت کې دی هغه ټول فشار کې درې مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیو کې او امداسي فیزیولوژیکی یعنی مثلا کې دلی سي سوسوندو ته پیدا سي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا سي دا همشته.
بیا په ټول نه کې دلیږي چې یو شپه ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبي کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه وایي سي هغه دوی معلولیت ورته یادوي پروانی لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي.
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل چې یو برخه کې نه توانې لري او دا راپورته کیږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبیعي ډول سره خپل چاپیریال او ژوند کې لرو داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو ښه او بد باندې وشو ټول نړۍ مونږ ښه او بد وشلې ده اخلاقي نظر دا اندغه سکیږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وشل سي حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوه ترمنځ همدغه ښه او بد وشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پخې ژوبلوي او د حیوان پخې ژوبلوي هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي دا د همدغه سي منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپیریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپورته کې ګین نتیجې د عقدې زیاتواله دی په کسانو کې چې معیوب دي نور هم ضعیفول دي د هغوی ارادي نه منل دي د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي د هغه نورو کمرونو نم سترګې پټول دي دوه بنیاد لري یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې کوي یو بل شی پیژني چې هغه د تورته دی دیوال غوندې تیګ غوندې حیوان غوندې داسې نومونه یو فلاني غوندې یو رقم نور دي چې اقتصادي دي نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملانډي وي مسخره کوي دوی حمزه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي مسئله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي هم اول د نورو لخوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کیږي توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته د بیلګې په توګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې او په یوه چې ماشوم د لودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه سي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار د ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل هم دا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي دا توبیخ کې دا سرکوب کې دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ
قدر منه دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چې یاست الله مو مال او ملګری
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
سلامونه دوستانو کور کلیتا خرغ لاست آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ ولې ځینی خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلای شي نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکو سره مرکه هم لرو ملتیا مو وکړئ سالمه بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټولغړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سالمه بوختیا له یو پلو د کورغړي مصروف ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتي نو سیمه کې وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګندونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان ځان نو پیژنه؟
نوم مې ریحانه ده، د کارتینه اوسیدونکې.
ریحانه جانې، دغه د موږ مخکې چې زه ګورم تیکم ده، بخمل تیکه ده، همدارنګه چرمې هم دي. دغه څنګه یعنی تاسې چرمې دې را واخیستې؟ ښه،
او خورجانې دا د ما ورور چې ده، بیا موږ ته بخمل تیکې راوړي، بیا موږ کور کې په چرمې ماته او زه ورېندار مې وریره مې.
فرمایش تاسو ته راځي که څنګه؟
او ورور ته مې فرمایش راځي، بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه ولا، ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، موږ کور کې مصروفه یو، اوزګارنی او بلدا چې دی کرونا شرایط ته ګوري باندې اس نه خلک وظیفې لري. په کرونا استي منګه درآمد لرو، د دې مصروفیت نه ښه عواید لرو، او بلدا چې من خپل میلمنو ته مرستي خپل فامیل سره مې د سنچ لار شو، او د امنیتی لحاظ نه هم کور ډیر مسون ده، ځکه چې منګه کور کې او خپل کار تر سره کوو، فامیل ته مرستي میلمداري کوو چې تزوم، او دې حالت کې منګه یو فعال واګړی هم دي.
د ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا د سه کتلاق لري که څنګه؟
اوله کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ ذکرې خوښ چې بشف شوې کتلاق لري، بیا موږ د مغاکس را لګي، بیا موږ مغاکس ته ګورو او مغاکس چرمې پېمات.
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مورندار مې له خپلې مریره مې دا وکړه مې چې مورم د لاسه وشي، بیا موږ سره کومه.
ښه، ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې. دلته یو بل خوراک هم ده، ګرچې وړه کوي ده، خو بیا هم لګیا ده ماشاءالله کار کوي. نو دې نه به پوښتنه وکړم چې دې د خپلې امانت څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي؟ ګران نوم دې را پېژنه؟
زما نوم زهرا ده، ولایت کابل.
ښه زهرا جانې، ته هم کار کوې چرمې ماته؟
هو، زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم. زه کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیر زه مې دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته؟
هو، چرمې مې زده کړې دي، بخمل مې زده کړې.
چا درته زده کړې؟ البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې. هغوی چې کول ما کتلې ورته او ما غسه مې زده کړې.
آفرین آفرین. بیا مکتب ته ځي چې مکتب شروع شي؟
هو، مکتب ته ځم، شپږم سم کې مکتب ته رسیدګی کوم، خپل نور کارونه مور سره کوم.
ډیر زیاته مننه. نو هیله من چې ټول کورنۍ دغه یو ښه مصروفیت، سالم مصروفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصروف شي. ډیره مننه کوم. تاسو دلته زموږ ورور هم ده، نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خویندو سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه. مهرباني ورور جان، ځان وپېژنه.
السلام علیکم. جوړ په خیر؟ خیریتي ده. د معلوماتي قر رحمان ده، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. او موږ دا د چرمې کاروبار کوو دلته کور کې. موږ ته ماته موږ دلته دوکان کې خیاط لرو، خپلې ګنډو، خپلې جوړو.
سر یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامېږي دا کار؟
والا ډېر ګټې لري، ځکه موږ ډېره ګټه موږ ته پاتې کیږي. او لکه یعنی منګه حصہ څو سین کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه ټایسه د منګه دا.
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري، بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه داسې راته کوي.
زمنګ په کلی کې داسې خلک ستد چې دا د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوند دي. دا زی بازار کې سپینۍ روړي کور ته به د کور ولای شي، بیا دغه د لمنې ته جوړي، نستونې ته جوړي، حتی واړه ماشومان په دې مصروف دي. کړه خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده، مصروفیت هم ښه ډېر ده، هم د میړه ده، هم د ښځې ده، هم د ماشومانو ده. کړه ښه ژوند برابر ده، نه بیرون ځي، نه چا سره کار لري، نه دوا دنګله لري، خپل ژوند کړه برابر ده، ښه خوشاله دي. اقتصاد بیخي ښه ده. په دې اوسنۍ شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل، خو اوس دا کار نه کوي. نوموړي زیاتوي،
زده می دی بافتو د سیوندو چاکټو خولیو دا شان می ستدی کوای سم پسی خو بافتو دا شان مګم وستونه وختم بچانو ته کو چاکټونه میم کول لور ته می کمی سم جوړو خو یعنی وس وظیفه تر سم وظیفه می ده نسم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولیان می ستدی چاکټونه می ستدی پتلونه کو نه ورشه می ستدی کړي می دی تیر می کړي بچان ته می دی سچ و بچان می چې مکتب ته تلل د دې مکتب چاکټونه ما ورته وتل دا به موبل په بافتو سیخو پو داغه با کول به می اته ورته چا وړه وړه بلوزه کونه به مرته چوڑو نیم قوله خو وس مصرفیت دغه وظیفه ده سار رازم وظیفه ته مسخین سم خو ته نو وخت ماته نه پیدا کی مور څون ورځ ورځی وړی دی رازم وظیفه ته برته مسخین سم کورته الا ما دی کو کاساو یو شای وکم.
اربا پوهان وای چې سالمې بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش، خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی:
سالم مصروفیت که هغه حرفوي، که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه وي، له څو بودو د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویا سرمایه له ځان څخه تولید کړي، او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکاری له لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړې ده، یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته سوي دي، مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته سوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنۍ ښوونځی کورنۍ ده، او لومړنۍ ښوونکي هم مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی پر روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیز لزانه پریږدي، او په هغوی کوی سي له همدغه حرفې په همغه خپل فاميلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روح الله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبتې اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري، او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعده کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کیږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته دغسې سالم سالم بوختیا وی فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیز ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیا ویلی شو امین صاحب؟
داسې ډېرې سالمې بوختیاوې دي چې هغې ته مونږ کورنۍ سالمې بوختیا ویلی شو. له ډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطي، او هغه کورنۍ چې په لرې پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداري کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوې رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا خو خبرلارې.
لمبا جی کرما سما جانا پتر سو پوری جدا کر لمان دمپتی کما سما جانان دیدی کما سما جانان بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن آخر بجر ربان کے بس بچے میان ہم بجے کما سما جانا آخر بجر ربان کے بس بچے میان ہم بجے کما سما جانا